سلامونه ستړي مشه تاسې مخه کلاس اده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د پاسپورت ریاست اعلان کړی چې له دې وروسته درې ډلو کسانو ته پاسپورت نه ورکوي. دغه ریاست پرون شنبه په خبرپاڼه کې ویلي دي چې دغه درې ډله جزایي قضیه درلودونکي، بې سرپرسته ماشومان او ممنون خروج شوي افغانان یاد شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاسپورټ ته د خلکو غوښتنه زیاته شوې او د پاسپورټ ویش له لومړي سره د ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ و. له افغانستانه بهر بیا له څو محدودو قونسلګریو پرته په نورو کې لا هم نوي پاسپورټونه نه ویشل کېږي او افغانان د اړتیا لپاره خپل پخواني هغه د سټیکر په لګولو تمدیدوي. د افغانستان پاسپورټ د 2015 کال په ډلبندۍ کې له عراق او سوریې وروسته په نړۍ کې درېیم کم اعتباره پاسپورټ دی. د افغانستان په یوولسو ختیځو، شمال ختیځو، جنوبي ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی. د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او پیژندنې ریاست د معلوماتو له مخې په نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو د احتمال اټکل شوی. په ځینو یادو ولایتونو کې د تېرې اونۍ بارانونو او سیلابونو له کبله څلور کسان مړه او لسګونه کورونه ویجاړ یا زیانمن شول. دغه راز چارواکو د سلګونه جریبه کرنیزو ځمکو باغونو د ویجاړۍ خبر ورکړی ویلي چې په مجموع کې 353 کورنۍ اغېزمنې شوې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پلان لري چې شیکاګو کې د پاوز غړي ځای پر ځای کړي. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي په دغې خاره او شاوخوا سیمو کې جرمونه، بې کوره کسان او بې اسناده کډوال وځپي. رویټرز خبري اژانس د شنبې په ورځ ناوخته د واشنګټن پوسټ په حواله لیکلي چې په لومړي ګام کې ممکن د سپتمبر په لومړیو کې د ملي کار 3000 سرتیري شیکاګو ته واستول شي. په تېره جون میاشت کې په لاس انجلس کې د ناقانونه کډوالو د نیولو او هلته د پارېدلو مظاهرو د کنټرول لپاره هم یادخار ته د ملي کار ځواکونه استول شوي وو چې هغه مهال هم سخت غبرګونونه راپارولي وو. او راشد خان به د راتلونکي میاشتې په آسیا جام لوبه کې د افغانستان د ټیم چیز واکمن سپینران لري مشري وکړي. دا دغه ټورنمنټ لپاره د ټیم په تشکیل کې شو. د یکشنبې په ورځ اعلان شو نوی سپینر علا محمد غزنفر هم شامل دی. د کپتان راشد خان تر څنګ تجربه لرونکي سپینران محمد نبی، نور احمد او مجیب الرحمن هم د افغانستان ټیم ته ځواک او تجربه بخښي. فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی، نوین الحق او ګلبدین نهب د افغانستان په لوبډله کې د تیز بالینګ څلور انتخابونه دي. ابراهیم صدران، رحمان الله ګربه، صدیق الله اطال او کریم جنا د افغانستان بیټنګ لاین پیاوړی کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش، هانګ کانګ او سریلانکا سره دی. هند، پاکستان، عمان او کوربه هیواد متحده عرب امارات په ای ګروپ کې دي. د آسیا جام لوبې د سپتمبر له 9 تر 28 پورې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي. افغانستان د جام تر لوبو مخکې پاکستان او عربي اماراتو سره درې اړخیز لوبې کوي چې تر راتلونکي جمعې په ورځ په شارجه کې پیلېږي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې را سره د مطالبه اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت ویلي چې پاکستان او ګاونډي ایران په وروستیو کې په زرهاو کورنۍ راستنې شوې دي. دا چې دغه کورنۍ په افغانستان کې اوس په څه وضعیت کې دي او آیا حکومت او نړیوالو ادارو ورسره څه بشري مرستې کړي او که نه، وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. راشد خان د راتلونکي میاشتې په آسیا جام لوبو کې د افغانستان د ټیم کپتان ټاکل شوی دی. په دې ټیم کې نور څوک دي او آیا غوړه ټیم ټاکل شوی او کنه؟
د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف په کې نه معلومیږي. مثلا په هر برخه ته کتل شوي او هغه تشه ډکه کړې ده.
وړاندې بعد نورو لوبغاړو په اړه باندې هم جزئیات ترکو چې په دې لوبډلې کې نور څوک دي. لا دې سربېره د اوکراین جګړې ته به هم ورشو. نو مطالب هم درته لرو. بلتیا مغاړو
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بی هم ستړی مشای زه فرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افته. د طالبانو حکومت وایي په وروستو څو ورځو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. د کډوالو ستونزو ته د رسېدو په هدف د طالبانو د حکومت کمیسیون ویلي چې یوازې په تېرو دوو ورځو کې د تورخم او سپین بولدک له لارې 6500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشتې 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شویو مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. یو شمېر کډوال چې د پی او آر کارت د کډوالۍ کارتونه یې درلودل تازه افغانستان ته ستنه شوي او په تورخم کې د کډوالۍ په بندغالي کې دي. وایي د پاکستاني پولیسو د ناسم چلند له امله د خپلو کورونو توکي په نیمه بیه وپلور او راست نشول. نور توسیات په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو 4 ورځو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ستنېدنې لړۍ یو وار بیا چټکه شوې. د کډوالو ستونزو ته د رسېدو په هدف د طالبانو د حکومت کمیسیون نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې د اگست 22 او 23 د تورخم او سپین بولدک له لارې 2 لسوه واتیا کورنۍ راستنې شوي چې د غړو شمېر 6500 تنو ته رسیږي. په تورخم کې د کډوالو د لیکت کمیټي مسول بخت جمال ګوهر ځای خبریالانو ته ویلي چې په تیرو 6 ورځو کې د تورخم له لارې نږدې 4000 کورنۍ چې د غړو شمېر 10000 ته رسیږي راستنې شوي. یو شمیر کډوال چې د پی او آر د کډوالۍ کارتونه درلودل تازه افغانستان ته ستنه شوي او په تورخم کې د کډوالو په پنغالي کې دی. وايي د پاکستان د پولیسو ناسم چلند لامل د خپلو کورونو توکي په نیمه بیه وپلورل. دوی وايي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وړاندې پولیسو نیول او پیسې ترې اخیستي زکار شول. له یادې نیټې وړاندې خپلې کډې بار کړې. د دوی لړلې یو تن باز محمد ازادي راډیو ته وویل
او شخصا ما درې پیره د کپړو دکان چولې. هر پیره کې همدغه شړل شړلو کې ماجر دلاړ سی ماجر دلاړ سی او د سی اوغه سی لس لکا دو لس لکا تاوان می پکې کړه. اخر دا پیرمندغه دی اتل کرو دکان می په 1 لک روپۍ ور کړه راغلم مجبور وم.
د اگست په 23 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچیار په یو راپور کې ویلي و چې په روان اگست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پیښې زیاتې شوې. په دې راپور کې راغلی و چې د اپریل له پیله د اگست تر 23 په پاکستان کې له 350000 څخه ډیر افغان کډوال نیول شوی او په دې موده کې له 390000 ډیر افغان کډوال د هیواد افغانستان ته ستانه کړل شوی. د پاکستان حکومت د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته چشمیر 1.4 میلیونو تنو ته رسیدي خبرداري ورکړي چې د روان اگست تر پایه له دې هیواد ووسی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي چې دا نیټه به تمدید نشي او یاد کډوال به له دې هیواد وستل شي. تازه ستنه شوی کډوال د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د سرپناه او روزګار د برابرولو په برخه کې جدي هڅې وکړي. د دوی لړلې د تورخم د کډوالو په پندغالي کې میش محمد یاس چې د تکسیز کورنۍ سرپرستی ازادي راډیو ته وویل
سیمنګ د سرپناه جه پیدا کی او کار روزګار موږ نه بلدي او موږ دا پکار دا د ماشومان ته مکتبونه د ورته برابر کی.
که څوم د طالبانو تر واکلاندي بختر اجانس لیکلي چې لستنیدونکو کډوالو سره په بیلا بیلو برخو کې مرستي شوی خوستنو شوی او کډوالو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی سره د مرستو د نه کېدلو لامل شکایتونه کړي. دا یوازې پاکستان نه دي چې افغان کډوال باسي بلکې د افغانستان بل ګوندی هیواد ایران هم د افغانانو د استلو لړۍ چټکه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچیر د معلوماتو لمخه د روان کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه شوی دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
داسې مخه کلاس ته راډیو نو وري. جرمني اوسل بیا د افغانانو د منلو په اړه خپلې سختې پالیسۍ دفاع کړي. د جرمني رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د افغان کډوالو د بیا میشتېدو د دوستیو د څېړلو د بهیر د چټکولو غوښتنه رد کړي. د موړي زیاته کړې ده چې د دوستیو دقیق څېړلو وخت اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې میشت د جرمني د بیا میشتېدو لپاره یو شمېر دوسیه لرونکي افغانان وایي چې دوی د جبري سولې له خطر سره مخ او جرمنی حکومت باید د دوی د لیک دوله لپاره سمدستي اقدام وکړي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانانو د منلو په اړه له سختې پالیسۍ دفاع وکړه. د جرمنی خبری اژانس ڈی پی اے د شنبې په ورځ د اګست په 23مه راپور ورکړی چې الکساندر دوبرنت د جرمنی د حکومت د بشري حقونو د کمیشنر هغه غوښتنه رد کړې چې په پاکستان کې د هغو افغانانو د ویزې د بهیر د ګړندي کولو په اړه چې په پاکستان کې په تمه دي دغه هیواد ته انتقال کړي، او زیاته کړه چې دی حاضر نه دی چې د پناه غوښتنې له معمولو او امنیتي پلټنو تیر سي. راپور کې راغلی چې هغه په یو خبری پروګرام کې شمله وکړه چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه به په داسې طریقه وڅېړي چې دا یقیني کړي چې څوک دغه هیواد ته داخلیږي، له کوم ځای څخه راغلي، ولې د پناه غوښتنه کوي، او آیا دوی په رښتیا د دې مستحق دي که نه. الکساندر دوبرنت ټینګار کړی چې که دا منل مواجه نه وي دی به ترې ملاتړ ونه کړي. د جرمنی خبری اژانس ڈی پی اے د ښاغلي دوبرنت له قوله لیکلی چې د کډوالو د دوسیو څېړنه په دقت ترسره کیږي او له همدې عمله وخت نیسي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمنی د بشري حقونو کمیشنر لارس کاستیلوتسی د دغه هیواد د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې هغو افغانانو ته چې په پاکستان کې دي جرمنی ته د تلو ویزې ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ائتلافي حکومت د کډوالو پر یو منظم او بشري پروګرام هوکړه کړې، خو دا چې د افغانانو د دوسیو اوږده کتنه له دې هوکړې سره سمون نه لري او د ده په خبره د دوی کار باید چټک سي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د جرمني د پناه غوښتنې ځینې دوسیه لرونکي افغانان وایي چې له دغه هیواد د ایستلو په صورت کې به له جدي ګواښونو سره مخ سي، او د جرمني حکومت باید د دغه بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی د لیږد بهیر چټک کړي. له دې ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې څو ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوی و، او وروسته د جرمني د پرمختیايي ادارې جی ای زیډ په مداخله خصیصو د دغه بدلولو په شرط وویل.
زه له یو کال او اته یا نه میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې په تمه یم. موږ ته اپروور راکړل شوی. زما ټوله کورنۍ او ماشومان له رواني ستونزو سره مخ دي، ټول ناروغان شوي، له زده کړو پاتې دي، او هیڅوک له کوتی نشی وطلی. دی جرمنی لی دولت نگوخته نکو چه دا پروسه چه تا ککری که بیر تا افغانستان تا واسطه شو دی جوان ایس هیله نلرو.
دا اندیکنی پا داسی حال که مطرح کیگی چه دی جرمنی دی برنامه چار وزارت دی معلومات لمخی 211 از افغانان چه جرمنی ورسره دی کدوالو پتوگه دی دوی دی منلو شما نکری و لی پاکستان و افغانستان تا استل سوی دی. دی وزارت یو ویان دا اگست پا اتلسمه پا برلین که و ویل چه په پاکستان کې 450 نور افغانان بندیان شوي او د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. جرمني ویلي چې د پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې دغه کسان د جرمني له خاورې نه ایستل کیږي. د یادونې ده چې د راپورونو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2600 وړ افغانان جرمني ته د انتقال په تمه دي، او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه افغانان به په 1400 نورو الوتنو کې انتقال سي. د جرمني چاپ ورځپاڼې ام زونټاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد له 2021 کال راهیسې 5500 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لیږدولي دي. په تیرو 4 کلونو کې پر پاکستان سربیره یو شمېر نور ګاونډیو هیوادونو نه هم له خطر سره مخ افغان کډوال دغه هیواد ته لیږدول شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د افغانستان کرکټ بورډ د آسیا کپ سیالیو لپاره د ملي لوبډلې نوملړ اعلان کړی. کرکټ بورډ ویلي چې په دې شل کسیزه نوملړ کې 11 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ ویاند صدر راډیو ته وویل چې ملي لوبډله د آسیا جام لپاره بشپړ چمتووالی لري. د کرکټ یو شمېر څارونکي او مینوال هیله لري چې د آسیا جام په سیالیو کې به افغانستان ښې بریاوې ترلاسه کړي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د آسیا جام شلوریزه کرکټ سیالیو لپاره چې ټاکل شوی د راتلونکي سپتمبر له 9 تر 23 په متحده عربی اماراتو کې ترسره شي افغان کرکټ بورډ ملي لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن یک شنبه د اگست په 23 په خپل فیسبوک پاڼه په یو اعلامیه کې ویلي چې په غوړه شوی شل کسیزه لوبډله کې 11 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې نوملړ کې د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد درلودونکو لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر نوي لوبغاړو ته چې په وروستیو کې په کورنی کرکټ کې خزلې دلی هم ځای ورکړل شوی. خاغلی سادات آسیا جام سیالیو ته د ملي لوبډلې د تیاریو پاړه وویل.
زمو دا وړاندې په کابل کې د شپږیزه شلوریز کرکټ لیگ تر سره شو چې په هغه کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو ګډون کړو. بیا کله چې شپږیزه پای ته رسیږي نو دلته په کابل ملي کرکټ لوبغالي او اکاډمۍ کې دوی لپاره یو تمریناتي کیمپ پلان کې نیول شوی او چې هغه هم دوی تر سره کړ تقریبا لس ورځې دوام وکړ. او لاغي وروسته بیا په 19 تاریخ د اگست میاشتې دوی متحده عرب امارات ته لاړ او هلته دا مهال دوام کم جریان لري. نو دوی بشپړ چمتووالی هم نیولې دی او زموږ هیله شته چې په آسیا جام کې به دوی ښه لوبې تر سره کړي او تر
افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوی کمیټې غړي میر مبارز د لوبغاړو د نوملړ په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وای افغان لوبډله د سپین یا سلو توپچاوني په برخه کې پیاوړې ده. دغه راز ښه ال راونډران هم لري. په شلوریز سیالیو کې ال راونډران ډیر رول لري او ښه لاسته راوړنې لري. په همدې هدف په لوبډله کې د ال راونډرانو برخه پیاوړې ده. د آسیا جام لپاره د راشد خان په لوبډل مشرۍ په اعلان شوی لوبډله کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، درویش رسولي، صدیق الله اتل، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، محمد نبی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد ایساق، مجیب الرحمن، علی محمد غزنفر، نور احمد، فرید ملک، نوین الحق، فضل حق فاروقی زایلری، دغه راز وفولات ترکه، ننګیالی خروټه او عبدالله احمد زید احتیاطي لوبغاړو په نوملړ کې شامل دي. افغانستان د آسیا جام سیالیو کې په بی ګروپ کې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره مخ دي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندستان، پاکستان، کوربا، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د سپتمبر په 9 د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14 د بنگلاديش او د سپتمبر په 13 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبې وګټي نو د څلور غوره لوبډلو بل پړاو ته لاره پیدا کوي. د کرکټ یو شمېر څارونکو د افغان لوبډلې نوملړ ته په کتو هیله څرګندوي چې دا افغان لوبډله د دې سیالیو تر پایلو به د رسیدو پوره چانس لري. د افغانستان له 19 کلونو د کمومره لوبغاړو د ملي لوبډلې پوخانه او د فرانسې د کرکټ د ملي لوبډلې اوسنی لوبغاړي داوود احمدزی ازادي راډیو ته وویل
یو ډیره متوازنه او ښه لوبډله انتخاب سبي د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف پکې نه معلومي. مثلا په هر برخه ته کتل شي او هغه تشه ډکه کړي ده. ان شاء الله په دې روان آسیا جام کې افغانستان نه تنها د سیمی فاینل ته د تو چانس لري بلکې زخ زیات چانس لري چې په دې لوبډلې سره تر فاینل ورسیږي.
ټاکل شوی و چې د آسیا کپ د سکل سیالۍ به په هندستان کې ترسره کیږي خو د پاکستان او هغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالۍ ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالۍ ولسم پړاو دی خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. افغانستان د آسیا جام په تیر پړاو کې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترسره شو له بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماتې خوړلې وه.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه درته وړاندې نور مطالب هم لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. نن د اوکراین د خپلواکۍ ورځ ده. د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې ویلي چې د مسکو په وړاندې به روانه جګړه ونه بایلي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې په ډګر کې نو پرمختګونو سره هممهاله د دغې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماټیکو هلو ځلو هم زور اخیستې دي. د همدې موضوع په تړاو مې همکار سلطان سرور سره په سټډیو کې دی. سرور صاحب مهرباني له تاسو څخه ډېر زیات اورو.
ډېر مننه. ولسمشر زلنسکي د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپلې نننۍ وینا کې وویل اوکراین تر اوسه جنگ نه دی ګټلی خو یقینا چې بایلون کوي به نه وي. د اوکراین ولسمشر د جنگ د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هلو ځلو ته په اشاره کې زیاته کړه چې سره له دې چې د هیواد ځینې برخې اوسمهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې دي خو یو اوکراین شتون لري او د دې په ټکو اوکراین به یو ځل بیا د یوې کورنۍ په توګه سره یوځای شي. هغه زیاته کړه چې اوکراین یوې عادلانه سولې ته اړتیا لري چې په ټکو یې خپل راتلونکي خپله وټاکي. د اوکراین ولسمشر دغه وینا لو شوروي اتحاد څخه د دغه هیواد د خپلواکۍ د 14 کلیزې په مناسبت په داسې مهال کوي چې د جګړې په ډګر کې او له هغې بهر نویو واقعیتونو سره مخ دی. مسکو د شنبه په ورځ وویل چې روسي ځواکونو د دونسک د سیمې دوه کلی ونیول او اوکراینی ځواکونو وویل چې د دنیپرو پیتروفسک سیمې لویدیځه څنډه کې یو هستوګنځای له روسي ځواکونو بیرته ونیوه. مسکو دغه راز وویل چې وروسته له دې چې روسي ځواکونو د کورسک لویدیځه سیمه کې یو اوکرایني بي پيلوټ الوتکه نسکور کړه. حالته په اټومي بټي کې لګیدلې اور مړک. د اوکرين د جګړې د پایت رسول لپاره الاسکا کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د غونډې په شمول روانه میشت غنې ډیپلوماټیک هلې ځلې وشوي. سره له دې چې دواړو مشرانو دغه خبرې بریالۍ وبللې، خو داسې کوم پرمختګ نتیجه ورنه کړ چې د زلنسکي او د متحدینو د نورو مشرانو ترمنځ په بل غونډه کې ورباني خبري وشي. د کاناډا صدر اعظم د زلنسکي د ملاتړ لپاره او اوکرين ته په خپل لومړني سفر کې د یکشنبې په ورځ د اوکرين د خپلواکۍ په مناسبت کیف ته ورسیده. مارک کارنی با زلنسکی سره د غونډې پترس کې اوکرين سره د کاناډا د 2 میلیارډ ډالر او پوځي مرستې د ژمنې او د دفاعي تجهیزاتو د مشترک تولید په اړه خبري وکړي. کارنی په خپل اکسپانه کې ولیکل چې کاناډا د اوکرين د خپلواکۍ په دې ورځ او د دغه هواد د تاریخ په دې مهمه شیبه کې د اوکرين لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې په لور خپل ملاتړ او هڅې زیاتوي.
لا خبرونو ور اخوا
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړ اړیکو همکاریو پر وړاندې خنډ دی. د دې وزارت ویان شفقت علي خان پرون تیروس په خبري کانفرنس کې ول چې دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او چین پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزي همکاري په چوکاټ کې بحثونه پرې کیږي. نور تفصيل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت یو وار بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په موجودیت ټینګار کړی. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر واک لاندې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونو هغه مسله ده چې تل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخ اړیکو مخه نیولې. شفقت علي خان پرون جمعه د اګست په 22مه په خپل ونیس کانفرنس کې ویل دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او د چین پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزي همکارۍ په چوکاټ کې هم بحثونه پرې کیږي. نوموړي هیله وښوده چې طالب چارواکي به په دې برخه کې د پاکستان مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او دا چې درې واړه هیوادونه کولای شي اقتصادي همکاري، سیمه ایزې اړیکې او د سوداګرۍ له ظرفیته په بشپړ ډول ګټه پورته کړي. له دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي ویلي وو چې طالبان باید د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ د ساتلو لپاره د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزارت دفتر له لوري د اګست په 28مه په خپور شوي بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون سره په لیدنه کې ویلي چې د طالبانو حکومت باید په امنیتی برخه کې د چین اندیښنې درک او په دې اړه همکاري نوره هم زیاته کړي. په همدې حال کې د امنیتی او پوځي برخه یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د هیواد په ګډون د ټولې سیمې لپاره جدي ګواښ بولي. لډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
کله دغه تورستی ډلې شتون په افغانستان کې نور امیدامه په پیدا کی هم افغانستان خلکو ته ډیره خطرناک ده، هم دنیا ته هم ګاونډیانو ته. او د بدغه سلور کله کې چې د طالبانو واکمنی ده، دوی تعلیم تربیه او تجهیز کېدو او دوی ته کمپونه ایجاد شوې ده، دوی آماده کیږي هغه تورستی او حراس افغانی وظایف ته. نو د دوی شتون ډیره خطرناک ده او ټول دنیا پوهیږي چې د دوی وظیفه هم ده چې په آسیا کې او په منطقه
د پوځي چارو پو احمد خان اندړ وای گاونډي او د سیمه هیوادونه باید په افغانستان کې د دغه ډلو د فعالیتونو په اړه د خپل اندېخنو د پایت رسولو لپاره باید ګډ اقدامات وکړي.
اگر وکن پاکستان
نوای کزمو گاونډي یا د سیمه او آن د نړۍ هیوادونه په اختیار د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویر او خطر احساس وینو، اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیوالې پدیدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره امنیتي پلانونه جوړ شي تر څو د ترهګرو ډلو له لوري رامنځته شوي خطرونه له منځه یوړل شي. د وای کده د ډلو د ځپلو لپاره ګډه مبارزه ونشي نو پراتلونکو کې د یو بل ملامتول د گاونډي هیوادونو سیاسي، اقتصادي او آن کلتوري اړیکې خرابول شي چې د هیڅ هیواد په ګټه بنوي. د طالبانو د حکومت ویان په وار وار په افغانستان کې د داعش او القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو شتون رد کړي او په دې اړه اندېښنې به بنسټه بللې. تازه پرون د اګست په 28مه ذبیح الله مجاهد یو وار بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د اندېښنو په جواب کې وویل چې د افغانستان د بی ثباته کولو له حد څخه باید ډډه وشي. نو نوموړي لدې مخکې ویلي هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کومبل هیواد پر ضد وکاروي. خو د تاجکستان او روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې. څه موده وړاندې د روسیې دفاع وزیر د ډلهیز امنیتي تړون د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بشکک کې وویل چې په افغانستان کې د ګڼ شمېر سختدریزو ډلو فعالیتونه د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د روان کال د مئی میاشتې په 28مه د روسیې ټاس خبري اژانس د هغه له قوله وویل چې لشل ډېرې افراطي ډلې چې له 15,000 ډېر جنګیالي لري په افغانستان کې فعال دي او له افغانستان سره په پوله او له هغې ورخوا هیوادونو کې د دوی د نفوس احتمال مخ په زیاتېدو دی.
تاسو زموږ غلازده رادیو ناوړه ده. تازه میوه او سبزیانو ځینې افغان سوداګر شکایت کوي چې د پاکستان حکومت لخوا له ویزو او پاسپورټونو پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شوو محدودیتونو له امله تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوه او سبزیانو بار په لسکونه موټرې بندې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرونکو دی چې د تورخم لاره پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د جمعې په ورځ د اگست په 22مه آزادی رادیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورت پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شوی محدودیتونو له امله تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوه او سبزیو بار په لسګونه موټرې بندې پاتې دي چې سوداګرو ته یې ستونزې جوړې کړې دي.
سر شاهی کم څخه تر تورخم پورې موټرونه ولاړ دي چې شاوخوا 250 موټرې دي. یوازنی پلمه د موټر چلوونکو ویزې او پاسپورټونه دي چې په تیرو څو ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزه هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. موږ بادرنګ او بانجانو می صادرو چې یو موټر ته په درې ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي. کله چې جایداد تر رسیږي هیڅ هم نه پاتې کیږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یو موافقې ته ورسیږي تر څو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوې صادروي هم وایي چې په تیرو څو ورځو کې د میوو د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونو پاکستانی کلداري زیان کړای دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوو او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوه او سبزی لګدوي باید له کوم خاند پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل سي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې د ری فصل صادرات میوه باید بلاریای زنا کس میدونه وقفه د تورخم باید عبور کنه.
د میوه او سبزیو سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزیو د صادراتو په دې موسم کې پرته له کوم خنده تیریشی د دوی قانونی او مشروع غوښتنه ده که میوه او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابیږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په حق غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش ډیر وخت نیسي.
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلوونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ لویزو او پاسپورتونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کاوه. خو د روان کال د اگست لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلوونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورتونو او ویزې د لودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلوونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزو سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل سي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت مسله تل لننګونو سره مخ وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د خصوصي سکتور سره په مشوره یې له دې لارې د میوو، سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت پنځمه په ورځ د اگست په 21مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د تازه میوه او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 14 ساعته او د نورو صادراتي توکو لپاره 10 ساعته ځنګړي شوی دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړې وځي د تازه میوه او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره شوی ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوه او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي، خو کافي نه بولي او وایي چې لګول شوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com